په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلاکیدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. یان سلتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهید محمد عبدالي وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به لومړیتوب ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو. په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور رپورټونه او مطالب به هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. د ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ناتو سرمنشي وایي ناتو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together.
د امریکا متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه به له افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې له افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونه شي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 بهرني پوځیان دیره دي چې ډېری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایان نصرت رحیمي تیر شپه په ټویټر لیکلي چې دا هوایی او مځکني ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمي په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولي خمرو کې له څو ورځو راهیسې نښتي روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ټول ټال 200 مالونه صادر کړي دي. د دې وزارت وایاند وایي وړمه ورځ هم هندوستان ته د همدغه بندر له لارې 40 ټن انګور صادر شول. سمیر رسا پرون ازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز چابهار ایران
دی. وایي موږ د نیمروز له پولې 40 ټن انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه ځای د کښتۍ په مرسته د هندوستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم 40 ټن مالونه د همدغه بندر له لارې هندوستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه په 15 ورځ دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مطبوعاتي مسول شمس امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
دا وایي سمه ده چې قطر یو پیاوړی ټیم دی، خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او موږ غواړو د یوې ښې نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووځو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماښام کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو برله تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ یې کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مصوبه په 328 موافقو او 299 مخالفو رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحې هغه تعدیلاتو ته هم رایه ورکړه چې له صدراعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنوري تر 1.5 وځنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه سلا کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1.5 اروپایي ټولنې ووزي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د ده د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپل لس کلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته ویل د محکمې حکم دا معنا لري چې د ده موکل باید نور خوشي شي. دا لا څرګنده نه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه او هغه تورونه چې ورباندې لګیدلی و ورڅخه لرې شي که نه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیونه واورېدل. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی، خو په عین وخت کې ویلي ناتو متحدان به یې په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. په دې اړه او په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه په روانو پرمختګونو مو په یو رپورټ کې خبرو. دا به هم واورئ چې په کابل کې د ګرین ویلج د کمپ ځایي اوسیدونکي وای دوی نه یوازې دا چې په پرله پسې حملو کې قربانی شوي، بلکې د ورته نورو حملو او ملکي تلفاتو په اړه اندېښمن دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. پر دې موضوع به هم رپورټ تر واورو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا سیمې او نړۍ په مسایلو کې په واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقونو پروګرام هم په دې یو ساعت کې له یاده مباسئ. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. ینس ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده دا تړون د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یوې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. ینس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس نوسیدا هم پکې حاضر و. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
موږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې
پر دغه موافقه به څه وخت سلا کیږي ډیر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مووي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه وښوده. صدیق صدیقی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سې شنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښوولې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته پکار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړي، تیر سې شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې د دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخت له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
موږ به له موافقه سره سم چارې ترسره کوو، ځکه نو باید موږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم په روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکاري کې د غراز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقه په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا د ټایم مجلې په یو ځانګړي رپورټ کې چې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یې خپور کړی، ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه احتمالي هوکړه خپله لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړپوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی. دا مجله د هغه سرچینو له قوله چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی، وایي په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه لا روښانه نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد نړیوالو سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیځ ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی، او ان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. تایم د افغان چارواکو له قوله وایي چې په دې سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک به په دې معنی وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي داسې یو څه وکړي. تایم مجله وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته دمګړې په دې اړه له تفسیري کولو ډډه کړې. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دی، ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي وو چې په وروستي پړاو خبرو کې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسلو په اصولو کې یوې هوکړې ته رسیدلی دی. د زلمی خلیلزاد له دې مرکې لا څو ساعته نه و تیر شوي چې په کابل کې د کابل بای سیمې د گرین ویلج په کمپ انتحاري حمله وشوه چې پکې تر شپاړسو زیات ولسی خلک ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. زما یو همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمې ته ورغلې ده چې دوه ورځې وړاندې پکې انتحاري حمله وشوه. د دې سیمې خلک نه یوازې دا چې د وروستۍ حملې قرباني دي، بلکې تر دې مخکې هم د ورته حملو قرباني شوي او په راتلونکي کې هم د ورته حملو په اړه اندېښمن دي. نور حال له فیروزی عزیزی اورو.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چاودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوي او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیښې له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای له سیمې د دغه کمپ له انتقال بله لار نشته.
ما اینه میاله حیران موندیم کې نمی چهار تا سیاسر ما کتمی وشتکای ما که زده و زخمی است.
همدا اوس حیرانیم چې خپل ټپیان چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی، وراره مې هم همداسې، وریندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دي، میرمن او ماشومان مې هم ټپیان دي.
دغه اولادای مو کلش نه رقم به در زده او زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وایي تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجاړ شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجاړ شو.
داوری اول نمی خونه کی چپا شد به در پیسہ مایسا نه بود
په لومړي ځل می چکور وجاړ شو پیسې می نه لرلې شپک 2000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ لامې د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کېده اوس د ټپیانو غم خورم او که د بانک قرضې
غم بانک بخوریم غم زخمی های خود بخوریم غم فامیلای خود بخوریم
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاری حمله کې سخت ټپی شو او یو غوږی هم له لاسه ورکړی له دې بې خبره چې بیا به هم له ورته برخلیک سره مخ کیږي. حسیب الله وایي
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلیج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلیج تیر حمله که گینه پخه غوگ او پختورگی می سخت تپی شوی و میشته بستر وم لامی تپون سم جور شوی ندی چه بیا هم در تیر شپی پا حمله که جو بل شم خوست می هم پا پخه و لاست که چرشتا
در گرین ویلیج کمپ تردی مخ که هم دری زلال تر برید لاندی راغلی و او اسیدون که اندیخمن دی چه دا با ورستای حمله نوی پر دغه کمپ د دوشنبه په شپه انتحاري حمله شپاړس ملکیان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 119 نور کسان ټپیان کړل. له دې سره د ولسي جرګې غړی عبدالقادر قلطوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسي جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري.
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه شي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي.
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لوري په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون د انتخاباتي ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا دواړه چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې کاندیدان دي پرون یې په انتخاباتي غونډو کې څرګندونې کړې دي. ناجیه صافی د غونډې څارلې او په اړه یې رپورټ راکړي.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلي عبدالله د یوې کمپنۍ غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکي دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو او ولاته مخه یم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د امپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز ده. هیڅ وخت دا کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دا ملک کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینې غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. د تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 1400 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
بریتانیایي ورځپاڼې ګارډین د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي ډیپلوماتانو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله له دې خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو ویلي دي چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. په دغو ډیپلوماتانو کې چې 15 پخوا سفیران وو، د سیشن بی پورس د اتلانتیک شورا په خبرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لومړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمېر پوځیان چې وځي د هغوی شمېر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دغو ډیپلوماتانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی، نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیز بل ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 115 ورځو په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووسی. د ورځپاڼې په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې، خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لري ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمېر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورځپاڼه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماتان د ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اصولو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډېر ژر ووځي. د دې په بدل کې به طالبان دا تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورسپانې په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه شمنه پر ځای شي چې له هغې جګړې چې د ده په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي، خو په شخصي توګه یو شمېر پخواني پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه پراته خلک وایي په خپله سیمه کې اوبه نه لري چې په مځکو کې کرکیله وکړي او د خوراک لپاره څه ترې ترلاسه کړي. نو اړ دي چې نورو ځایونو ته مزدورۍ ته ولاړ شي. کله چې کابل یا د هیواد بل ښار ته ځینو بیا وسلوالو طالبانو او پاکستان سره د اړیکو په تور نیول کېږي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
قومي مشر طالب خان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ته ځو یا جلال آباد ته ځو، افغانستان ته ځو، یو خار کې کوم ځای کې د مزدوري او دغه درک لګیږي. د ورځې کار کوي لاسګاډي له یا کجوره یا کوپرا یا چنا شوړ شي نه مینه شخر سي ماخام له 15 روپۍ غټي تشپې 12 بجې په عمله کیږي. هغه دغه کوټې نه وي د دین مخ خزمنګا د شالې شو کسال کان دي د پاکستان ته تلو داسه بندین شي دي نیولې دي چې ته د افغانستان سړی هغه وسم بندین دي تل څه به پراته دي.
دوی وای ځوانان په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې په لاسګاډو خورما، ممپلي او نور شیان پلوري او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوي. خلک وای حکومتي استخباراتو سره د دوی په ساحو کې داسې کسان اړیکو کې دي چې غواړي د حکومت او ولسونو ترمنځ د نږدېوالي په ځای واټن پیدا کړي. ګل رحمان وای
دا څوک چې دا رپورټونه ورکوي دا هغه خلک دي چې هغه یا د پیسو دپاره لیا کار کوي یا د قام او د حکومت سره جدا کوي.
دوی له حکومت غواړي چې نیول شوي ځوانان باید زر تر زره راخوشي کړي ځکه چې کورنۍ په ډیر تشویش کې دي. ملک تاوس خان وای
نه کسان په کابل کې نیول شوي دي چې هیڅ موجبه او وجه معلومه نه ده. په همدې خاطر باندې نن موږ ولسونه راټول شوي دي او د خپل حکومت او د خپل ځایم نه غوښتنه کوي چې موږ ته هغه خپله ګناه وښي.
د خاص کونړ ولسوال سید زیور شاه هم وایي چې د شالی ولی او د خاص کونړ د نورو سیمو اوسیدونکو د حکومت پوره ملاتړي دي.
دغه د سیمې خلک اوس موږ سره په امنیت کې په ډیرو برخو کې همکار دي. هغوی ته مو اطمینان ورکړه او د دوی دغه غږ مو ولایتي ادارې ته رسمي ډول واستوو تر څو هغوی هم د مرکزي حکومت سره په یاده برخه کې رابطه وکړي او وګوري که چیرته دغه خلک چیرته مجرمین دي. تاسو به له جرم نه اکاشي مجرم باید جزا وګوري او که مجرمین نو انشاءالله چې بزر بره خوشي شي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د خلکو شکایتونه او ګیلې ورته را رسیدلې دي
او په دې ارتباط امنیت ملي سره هم ما خبره شریکه کړه. دوی هم ډېر په جریان کې نه دي. په هر صورت باندې موږ به هڅه وکړو چې چیرته اسناد کې موجود نه وو چیرته چې دوی نیول شوي دي له هغې مرجع نه به ورته خلاص کړو انشاءالله.
خاص کونړ د ډیورند پر کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې لاندینۍ برخې د کونړ سیند تر څنګ موقعیت لري چې دغه ځمکې آبادي او زیاتې اوبه لري. لرې پرتې دښتې او د غرونو لمنې بیا بې اوبو دي چې د یادو سیمو اوسیدونکي په نورو ځایونو کې له مزدورۍ پرته بله کومه ګټه وټه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړی. فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران لپاره د ادبار د یوې کرښې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل معافیت تمدید کړي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلومات د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت ایران ته د مالي اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رد کړه. د بندیزونو د دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل تر دې نور په صراحت نسی ویلی چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متعهده ده. هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي. خو براین هوک دا هم ویلي چې لا یې د فرانسې کوم کوټلی پیشنهاد نه دی کتلی. فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالي اعتبار یو حد ومني. په بدل کې به تهران بیرته د 2015 نه د کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و ژمن پاتې سي. د فرانسې دغه پیشنهاد له مخې ایران کولای سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلاو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلي وو واشنگټن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نور تبصره نسی کولی. ښاغلی ساندلند د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانو ته ویلي وو د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دي چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پر ډک صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونه کړې او خبرداري هم ورکړې که د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسا، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نه کړي دغه سرغړونه به نن پنج شنبه نوره هم زیاته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پرون پوښتنه وسوه چې آیا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ګوري. هغه وویل خامخا هر څه ممکن دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د دوه اړخیزو خبرو موضوع رد کړله او ویې ویل چې پر تهران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل به څو اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړي. حسن روحاني د خپل هیواد پارلمان ته ویلي له امریکا سره د خبرو لپاره هیڅ کومه پریکړه نه ده سوې. روحاني زیاته کړې د خبرو لپاره ډېر پیشنهادونه سوي خو ځواب مو تل منفي وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو سرمنشي وایي ناټو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې کړې. ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې به بیړونه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي تیره شپه په ټویټر لیکلي چې دا هوایي او مځکني ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ټول ټال 200 ټنه مالونه صادر شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاګان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا وایي دې شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو بیرله تیل رسولي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیسي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د خبرونه په تفصیل وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د بشري او اساسي حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرام درته وړاندې کړو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د غزنی صنعتکاران وایي دولت دی د دوی کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ د ورسره مرسته هم وکړي څو دغه تولیداتو ته پراختیا ورکړل شي. خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې د صنعتکارانو لاسنیوی به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وروستیو کې یو شمیر صنعتکارانو د کورنیو تولیداتو په تولید لاس پورې کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي. ورپسې د بشري او اساسي حقونو او په هغې پسې بیا ژوند په شیبو کې پروګرامونه خپرېږي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته دروځي په کلی کې د څو باغونو په منځ کې له رومیانو د روب جوړولو په یو کارخانه کې یو دوه دولسته کار کوي. په دغه کسانو کې شپږ تنه سړي، درې مېرمنې، یو انجلۍ او دوه هلکان دي. دوی ټول تر غاړې په بانجڼ ولړلې دي خو بیا هم له خپل کار څخه سخت خوشاله دي. دولس کلن زیاو رحمان د دغه هلکانو له جملې څخه دی. دی لګیا دی بانجڼ مینځي، خوشاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم وایي.
وطن مغل ځوانان بلبل دی چې په بشکو یې الوزوي جړا راځينا.
ضیاء الرحمن وایي کار هم کوي او ښوونځي ته هم ځي.
دلته کار ته راغلی یم ځکه چې کور لږ مجبوري وي. دلته 3000 افغانۍ دلته معاش ته دي میاشتې. دلته په دې ډېر خوشحاله یم چې د تولید د وطن افتخار د وطن ده او خوشحاله چې خپل وطن کې خپله روزي راته پیدا کېږي او کور ته یو څه برابروم.
شاباس. تر څنګ یې مکتب ورته وایم.
او تر څنګ یې مکتب هم ورته وایم.
دا دغه کارخانه د مالک ترڅنګ د غزنی محلي صنعتکاران وایي دولت دی د دې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ د ورسره مرسته هم وکړي. څلوېشت کلن غلام روحاني وایي که دولت ورسره مرسته وکړي کورني تولیدات په پراختیا ومومي.
چرا انګور ما خراب شه؟ چرا سیب ما خراب شه؟ چرا میوه‌جات دیگه ما خراب شه؟
دای زیاتوی ولی زموج انګور خرابېږي، ولی زموج مڼې خرابېږي، ولی زموج نورې میوې ورستېږي، ولی موږ د مڼو، زردلو، آلوبالو او نورو میوه‌جاتو مروبې ونه لرو. موږ دغه ټولې میوې لرو یا یې په نیمای بیه پلورو او یا هم ورستېږي. که دولت مرسته وکړي موږ به له غزنی څخه ډېری په زړه پورې تولیدات ولرو. غزنی ډېرې ښې میوې لري. که صنعتکاران له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې لاسنیوی به یې وکړي. والي واحدالله کلمزی ازادي راډیو ته وویل دولت ژمن دی تر څو ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته وده ورکړي.
که دیمو خصوصی سکتور تقویه شی افغانستان به خود که پاکیگی انشالله دولت و مجموع که خواستن رئیس جمهور ده ترجمان متحد دی طول و مربوطه دارو تا اسپارکتن هم هدایت کرده دی بودجه ور تا زانگری شوی دی تا چو مخپل کورنی تولیدات و محصولات تا رشد ورکو و ساعت ورکو دی دوی دی پارا خب پرستونه پیدا کن.
که څه هم په افغانستان کې ډیری کارخانې د ایسو سرټیفیکیټ یا له نړیوال معیاري سند لرلو څخه پرته خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي، خو د داخله ناروغیو ډاکټر امان الله سلطانی وایي د غزنی ډیری تولیدات تر یوې اندازې په صحیح معیار برابر دي.
د صحیح له نظره